درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونې کې به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بنده شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل، په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتي، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرائیل د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بندي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 402 ټنه مالګه استخراجیږي. شغل ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د ملګي د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابري جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دي. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کښلي چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي ښاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 30 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږ کال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولې او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زمو ژاخله ازادي راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد راستانه شوی افغان کډوال د حقوق کډاونو یادونه کوي چې له کرشي دراوښتو په محالي لیدلې. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستان وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیرای زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکو د شزینه ډاکټرانو له کمواله شکایت لري او اسرائیلي ځواکونو په غزه کې مزکني عملیات پراخ کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله اساجی رادیو اوري د مخکتر دي چې د خبرونه راپورونو تراشو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوګټه لا غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکي. سریلانکا تر دې مهاله په 24 اوورونو کې په داسې حال کې چې ولو بغاړي سوسیدلې دي او ومې تازه وسوځید 115 اتیا منډې کړې دي. تر اوسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط 4.2 دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا 250 منډې وکړي، چې که داسې وشي نو ګومان کیږي چې لوړ هدف نه وي او ممکن افغانستان پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکل شوي مهلت له نږدې کېدو سره له دغه هیواده افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او توکي لکرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمینی او نور اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندیشمندي. دا چې لتیرو څورز رهيسي څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي طالب وایي اندویانو په دې اړه زموږ پښتني جواب نکړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پانه کې ویلي دي چې تیر ورځ وزره اتسوه یو واقعاتنه د تورخم دروازې لاري راستانه شوی دی. بل پلو د پاکستانی حکومت له لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړی شوی مهلت سبا پایتر رسیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنګ دی کېدو سره ځینې حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغو دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی وای د کور توکي تر اوسه له دروازې غړه دی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه زدي رادیو ته ویل
دلته موږ پرون دیور جن راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې موږ دی خواته زنانه سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار نه ساتو. حالا دیو که شم سامان هم د خواره شم خیر او خیرات خپل وطن ته قندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لاره افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري، خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرولو ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کیږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان ده. پښین د بازار یو لته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګی نه و نو بس دا دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو. بس موږ دغه د پرون استړیا ته مې وکتل دلته خدای املک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دې اړه مهاڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې لاره افغانستان ته راستنی شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پانه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خبر کړ چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک کې مریضي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی اور در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت اړیو د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر ل 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خو د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او تر څنګ د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاو او ویل له 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه وایستل شي. د بلې خوا یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په 2 منیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او په محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې. څوک چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي،
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دای هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوکټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شوي افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل وی پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي لوړاندې لا پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړه رسمنه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي. خلاف دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمیر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونځو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمیر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له عمله زرګونه زیانمن شوې کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره دیباندې ویده شي. دبليو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې زیانمن شوې کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کموالي شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا 3 پنځلس کسیزې کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یکشنبه په ورځ ازادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابو څلور ورځې کیږي چې خونځه متړلې ده. موږ ویرا لرله چې پولیس به په یو وخت خونځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خونځه وتاړو.
دی خونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیوي په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیس های پاکستان
در اکتبر په څلورم د پولیس یو وډل مرکز سراغ له شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وی لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمیر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مسدود شوی دی. بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونې سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټینګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوړې وبلل چې سریلانکا لومړی بیټینګ یا توپښتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 202 منډې کړې دي، ولوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغان باولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1 او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولی. یعنی په دې شکل د سریلانکا و لوبغاړی سوځېدلی دي او و اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کېږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کېدو چې ډېر شپه وځلیږي، په یوه اوور کې دوه څلوریزې ووهلې او یو څه یې دا پیشبیني بدله کړه. مخکې اټکل کېدو چې شاید دوی تر 240 زیاتې منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خپرونې په ترڅ کې بیا هم درکوو. له موږ سره اوسئ. وس یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشټو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوری درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلي ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرایل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرایل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرایل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریځو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیر شپه له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوی په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرایل حماس تورن کړی چې د قوماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطینی چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرایلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرایلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلا بنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمو شخله ازادي رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړي دي په 44 اوورونو کې او ولوبغاړي سوځېدلی دي. اوس به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا سه شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووزی. پاکستاني دان ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري له اسلام آباد غوښتي مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمشنري د ویاند راوینا شمداسانی له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپل خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواد بې اسناد بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون بې اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې 6 لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته په ستنېدو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف، شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې پر لوبي ولیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه دی انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکي پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 8 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې دی خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمویي او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړې شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې وروستۍ بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډیر مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا چې افغانستان به وکولی شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په 1 بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 45 اوورونه بشپړ شوي دي. البته سریلانکا بیټنګ کوي، په دې 45 اوورونو کې 212 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس هم د هلمند په لور، د هلمند اوسیدونکو وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخت رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت وسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت وسیدونکي زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته، ډیر کم دي. هغه سیمه مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زموږ ولایت سیدی ډیر خور ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
ته زنانه ډاکټرانې خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجی پیسې د 1500 غوانی غوړی چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راایي کی مجر د جوړ چانل رو چې مجر د دوا را واخ مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسي ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا غمیل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکي محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانی خو اول دواره د سي ډاکټرانی ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټرانی خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټرانی دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمې دا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وژلې دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پایل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
څلور بجې او 1.5 دقیقې شپې دا هم د دې سات لند خبرونه د خبرو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا له بس پنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوي وکړي د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام راسي ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بس پنور کوونکو لکه د استرالیا چین کوویت فنلند او برېټانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی وو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشری مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډیر ستاینې وړ بلل دي دا په داسې حال کې چې تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان شې نه دي او په ځلونې د طالبانو په حکومت انتقادونه کړي دي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیز شبکه ایکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزراء د مقام لخوا شوې ده په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده تر دې دمه سریلانکا په شپږ سلبیش اوورونو کې 222 منډې کړې دي او ولوپاړي سوځېدلې دي سیز مشخله اسادی رادیو او ری لکه څنګه چې می مخکې هم ویلیو د کرکټ د مسابقه حل شیبه په شیبه درکو بیا به هم درکو تر دې د مسابقه روانه ده سریلانکا بیټینګ کوي شپږ څلوېش اوورونه کړی دي او 222 منډې کړی دي ولو پاره سوسی دي دي د خبرونه په دوام کې به احمد تکل در سره وي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته لدې هواده د وټلو لپاره ټاکلای دی په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلې دي او ژمی په لاند وخت کې را رسیږي افغانستان ته د شاوخوا ولس لکه کډوالو راستنیدل د اټکلونو لمخې خای یو بشري ناورین رامنځته کړي ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداري ورکړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدل چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان په خونیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي خو وروسته به یو څه انعطاف وښود مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نخي نخکاری. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همداراز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې که دا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به یې ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ نورې پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پرېکړه بدلوي که نه، آیا په رښتیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او که نه، او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري که نه؟ په دې خپرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی حافظي صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. په افغانستان کې او د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنیدل کوم اقتصادي ستونزې، لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولای شي؟
سلامونه اونی کی هلی تاسو ته ګران مولانا صاحب، همدارنګه محترم اوریدونکو ته. دا خو یو ناورین ده، ځکه چې پرته له دا پیښې هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی. زمونږ تولید نه خالص تقریبا 10% راټیټ شوی دی او مونږ په یو بوراني حالت کې قرار لرو. د بینلی سیستم د سویفت څخه بې برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او که چیرې دا مرستې بندې شي افغانستان په خو نشي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنیږي بیرته فاصله 45 کاله، داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخت څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هند برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړي دي، هلته یعنې په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي، ځکه چې هغوی شناخت کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا SME سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناخت کارتونه یې اخیستي وو، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناخت کارت غیر قانوني دي او مقصد د دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي، داسې نه دی چې 100 یا 200 یا 500 ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړی دی، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري، دا شیان لري.
بله،
او په خدماتو کې هم سره میشت دي، رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او که چېرې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولای، هلته ځکه چې پاکستان خو په هر صورت 2.5 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره، اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هلته خو د پخوا څخه رستوران هم شته او نور کاروبار هم شته. نوی چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي.
بله
چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمې وکړي.
مننه حافظ صاحب. مولانا صاحب، ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنېدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکلسیت تاسو حافظي صاحب او استاذ لاري استاذ درنا اوریدون کی ټول تخپل نه کیلې او خې چاره غواړم نه کیلې وړاندې کوم. زبا په لن شکل دا اوما کته څنګه چې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې یو کوم مسله ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه را مخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلي کړه؟ نو یو خدا مسله دا، دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل، سفارتونه او نور مرستې بندېدل، بلې خوانه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی. اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې نو څه ورسره نشته په لاس کې؟ او له بلې خوانه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوانه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوانه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر ته بیا افغانستان ته راځي، نو طبعا د نشي پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی، او د دوی لپاره په افغانستان کې د ننه سیستم نه وی برابر شوی، د دوی راتلل به ډېرې پکې ستونزې ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مختلفي، خو دا له افغانانو سره جفا ده، او دا به د افغانانو لپاره ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده، او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، په خواله د هم په نور نړۍ کې له مختلفو هیوادونو نه خلک کډوال شوي دي، او بیا لغو هیوادونو نه حکومتونو دولتونو پریکړه کړې چې کډوال وباسي. په خوا تر دې د نورو هیوادونو تجربه څه وایي؟ پامدومره لاند وخت کې، پامدومره لاند مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي، او یو لوی د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې دخیل وي، د هغو په اساس باندې د کډوالو د وتلو پلانونه جوړیږي؟
او بین‌المللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا پس د دوه نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوي دي، او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکې وکړې چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي، او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته که چېرې یو څوک څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله یو کورنۍ په یو هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په پنځه کالونو کې دوی استیزان کېږي که چېرې کوم جرم او جرایم نه وي کړي او کار وکړي او هلته به سیادت ته رسېدلي وي. او په اروپا کې هم مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي سیټیزن شي او د هغه د جرمني د هوا د فرانسې د نیس تابعیت ترلاسه کړي او صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندستاني کډوال دی یو کورنۍ څخه شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی د یو کورنۍ څخه راوتلی دی نو دا غاښ یو چلن په دنیا کې نشته ساري نه لږ چې یو شاره 1 میلیون انسانان اړو بسی چې د یو هوا څخه وبسی دا هو ډیر مشکل دی دا یعنی
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دی نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګری ملتونه
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري دا شورای امنیت ملل متحد کې چیرې او پریکړه وکړه خو الزامي ده کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دې پریکړه وکړه امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه او د درې سلو هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و بل کوم مجوز خو شتون نه درلود نو په دې خاطر ملل متحد کوي او جدا یم دا او دا شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي دوی کولی چې دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي
ډیره زیاته مننه ښاغلی مولانا په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان د افغانانو لپاره تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره
تر کومه ځای چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان او بیا خصوصا دا د افغانانو لپاره دویم کور او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي بلکې په خپل مټ ولاړ خلک او هر یو غټ او وروکه ستر او وروکه بزنس لري کاروبار لري او خپل ژوند مخته وړي پاکستان ته ټکس ورکړي پاکستان کې د خپل پیسې ټول الته کارولې دي او په دې اساس باندې پاکستان د دغه مهاجرینو لړخه هم د دوی لړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې او هم په سیاسي بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو ډیره ګټه اخیستې دي زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده خو مسأله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو ان شاء الله ستونزه به پکې نه وي
مولانا صاحب به د طالبانو حکومت مولانا صاحب د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د همدغه د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړی په هیواد کې دننه
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همداراز په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي ولې په تاسف سره به دا وایم په ډېر خوشحالي سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې د خلک چلته وسیږي غوي په مشکلاتو کې دي هر سړی دا هڅه کوي چې وطن نووزي نو که دوی راځي فکر مې نه ده چې زه دا ګومان نکوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروگرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغه تر لاندې دلته راوګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت نشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب. طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري د دې مرستې یا د دغه لوی پروژې د هغه لپاره چې په سم ډول تر پای سره ورسوي؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل د بهرنۍ مرستو تر مټ ولاړو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره. او داخلي منابع د افغانستان د اوسنۍ موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادي بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چې نور د خلک راشي دلته د دغه خواص هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي. نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي او تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ یوازې په رسمیت نه پېژندلې شوي او پېژندلې. او دا ستونزمنه خبره ده او دوی په بین المللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په مشکل کې زموږ سفارتخانه بنده ده، ملل متحد کې دوی استازي نه لري. نو دوی محدود دي په داخلي منابع او داخلي منابع د دغه کارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي. او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غواړي، د جامع ضرورت لري، د ډوډۍ ضرورت لري،
یو لوی ملي پروګرام غواړي. یعنی د یو لوی ملي پروګرام د کچې خبره ده.
ډېر مهمه مسایل دي، دا سوالخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظ صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 300 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګ او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
دا د سړي چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي، تر 300 څخه. دا واړه او متوسط تشبثات لکه کوچنی کارخانه مثلا د دبرو پروسس، مثلا د اوسپنی شیانو جوړول، په د ترکانې او کې په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري. هلته او داسې دقیقې شایع نشته چې ځینې پانګه سونه دي، اما دا لوی کارخانی چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي. هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي، مثلا د مومن کارخانی دي هلته زموږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي او نور یو تعداد کندهاري شتمن سوداګران، عجل محل خان کندهاري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوې خلک چې د شوروي د اتحاد یرغل څخه وروسته تلته ورغل دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لاهم دي. دوی یعنی په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي. او ول دا چې دا پاکستان لپاره هم یو نوین ده، ځکه چې د کوڅې دکان چې بندیږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورته چې بل سره لري غلبې نږي. بل دا چې دا مشتفغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 100 مليون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسیدلې دي. بهاره څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هب به پاکستان ته راځي او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل دا په خپل افغانان په ډېر ارزانه بیه هلته کار کول هغوی لپاره د په کارخانو کې کار کول مایه خلکو انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي هلته شپخانې لري کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري ډول ډول دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده. دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي.
ډیر مننه مولانا صاحب. خغلی حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایانه د هتا د شوروي پخواني شوروي ته تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي. د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړی چې شاوخوا د پاکستان حکومت البته ویلي دي چې ولس لکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي. لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی، ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي، دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او کې یوازې هغه کسان دي چې په دا ورستۍ 15 کلونو یا ورستۍ دوه کلونو کې پاکستان ته تللی.
مسله دا چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی، سخت قرضدار دی او هغه افغانان هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړې فابریکې لري او تجارت کوي دغه خلکو ته څومره چې زه معلومات لرم زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي
بغوب سیم راخسته دا وبخې مولانا سی بغوب سیم راخسته دا اوس د پرون راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیازره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا هغه کړی دی یعنی باطل کړی دی.
زه دا منم باطل کړي دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړي ولې هغه پانګونه چې په پاکستان کې دي پانګوالو کړي ده، بزنسمنانو یا د تاجرانو کړي ده او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي دوی دغه سلسله نقطه کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي، اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي، خځې موټر ته راخلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي. طبعا دا خو دي دا روانه ده. مثلا
مننه د خپرونې تر پایه ډیر کم وخت لرو. حافظ صاحب کلاند په یو دقیقه کې راتویلې شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلې دي چې له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان سوداګرو د شتمنې د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زمونږ دوستان خپل هلیزلي کوي او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د مشبسینو څخه دفاع وکړو ځکه چې دا د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګډ کور ده. اما دا سیاسی مسائل دی او دا دغه فشارونو منچا هم سیاسی ده او امنیتی ده. دا حکومتونو خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وختونه د پاکستان څخه وکړل خو هغوی نه دي منلي.
بله
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په درشر کې وباسي او د هغوی شتمني او د رایې دا شیان هغه کېدل هم زموږ د واقع څخه بهر خبره ده.
ډېره زیاته مننه.
که چېرې شناخته کارت غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي. داسې جنجالونه پېښ شوي دي. راته
مولانا صاحب لاند کلطف راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو له ویرې له افغانستان وتلې ځینې د خپل ماشومانو د تعلیم لپاره وتلې. په نیمه دقه کې راته وایست چې دا ستونزه به څنګه حل کیږي؟
محترم اصل مسله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې او تعلیمي تربیتي اقتصادي او همدارز ورځنی چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نوي کینول شوي او کارونه کې زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي.
مننه.
هغه خلک چې تللي دي هغه هم فکر نه کوم چې هلته هم خوشبند نه لري او چې
دا
ستونزه به وي.
ډېره زیاته مننه. د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر